یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د نن ورځې د دې غرمنۍ خپرونې د سر موضوع مو د انتخاباتو یوې موضوع ته ځانګړې کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون وایي چې نن تر ناوخته پورې به خپله وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د همدې موضوع تحلیل به هم په دې خپرونه کې واورئ. نو راپورونه هم په دې غرمنۍ خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی. د فراه امنیتي چارواکي وایي په پشتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان وژل شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندې ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. د خبرونو تفصیل، د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو مخالفت کړی او ویلي دی دا ګام به سیمه ییزه بې ثباتی رامنځته کړي. ښاغلی بایدن د ډیموکراتو کاندیدانو په بحث کې د بل احتمالي کاندید الیزابت اورانس د خبرو په ځواب کې دا څرګندونه وکړه. پخوانی بحث کې نوموړی له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو خبره کړې وه. د فرا امنیتی چارواکي وای په پښتکو قلیکا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 14 دولت مخالفه وسلوال وجل شوې دي. د چارواکو په وینا د عملیات نږدې میاشت مخکې پیل شوې وو او اوس پای ته رسیدلی. د ظفر 202 قلی اردو د دوهمې پله لوا بیان حشمت الله احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې 14 مخالفان وجل شوې، درې ټپیان او 1450 ماینونه کشف او خنثی شوې دي. د ښاغلی احمدی په وینا په لزګونه واړه او لوی کلی د دولت له مخالفه وسلوالو پاک شوی او یو شمیر وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا حکومت په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدره موادو د کنټرول د پالیسۍ دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1,60,000 هکټارو ته راکمه شوې وه. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشۍ له یوې پوستې د تیرېدو په وخت کې په تیروتنه ډز شوی دی. د وای د هرات والي دا پېښه غندلې او په دې اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی دی. د هرات والی ویان زیاته کړه چې د پولیسو د قمندان په شخصي موټر کې سپور وو او د هرات ښار د 12 ناحیې د نوابات په سیمه کې وجل شوی دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جک پولي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیضاع د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. الکساندر وینډمن چې د ولسمشر ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینډمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګوردن سلولر چې په اروپای ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلی دی چې دته ویل شوی چې بیرته امریکا ته ورشي. ګوردن سولاند هم په استازو جرګه کې د ترامپ پر ضد شهادت ورکړی وو. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ترامپ له لګېدلو تورونو براءت ترلاسه کړ. د خبريالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپلواک خبريال د لیر شریفوف سمدستي له بنده خوشی کړي. د کمیټې هغه تورونه به بنسټه بللي چې پر شریفوف پوري شوي دي. د خبريالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکې ګلنوزا په یوه خبري په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هیواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې د ننه د څو هغو ګوتو په شمیر پاتې رسنیو د غږ غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28مې را په دې خوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي. لوی څارنوالۍ وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د انټارکټیکا په شمال کې هوا د سانتیګریډ په کچا 13.3 ته رسیدلې ده. په دې یخ وهلې قاره کې له هوا کله هم هوا دومره نه وته د شوې. تر دې مخکې د 2015 کال په مارچ کې په انټارکټیکا کې تر ټولو توده هوا 18.5 درجې د سانتیګریډ ثبت شوې وه. په انټارکټیکا کې د تودوخه 9 ثبت شوې درجه د پنځشنبه په ورځ د ارجنټاین یو سیلنډیز مرکز خبره کړه چې تر اوسه د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان له لوري نه ده تایید شوې. دغه سازمان وایي چې په تیرې نږدې نیمه پیړۍ کې د انټارکټیکا هوا نږدې 3 درجې ګرمه شوې ده. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې بعد روسي سفارت ته مخامخ څلورلارې په روسیا کې د حکومت د مخالف سیاستوال بوریس نیمتسوف په نوم شي. بوریس نیمتسوف 15 کال وړاندې د فبروري په 28مه نیټه په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل شو. او روسي خبردا چې د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا پرون د روسي له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره وکتل. د رپورټونو په حواله پوتین او لوکاشینکا پر منسک د اقتصادي فشار د زیاتېدو او همدارس د واشنگټن لور ته د بلاروس د اړیکو د ګرمېدو پر شرایطو خبرې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازادې رادیو اوریدل. د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سټ ورتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ویان د وایي چې دوی نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخابات خپلواک کمیسیون ته استوي. زرمینه حق جو:
امروز ما مکاتوب و همچنان مواد که نیاز است باید به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال کنیم. انشاءالله امروز تاخیر امروز خواهیم فرستاد.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې کدا اقدام نن ونسي څه به کیږي.
که چېرته دوی ونه توانیږي نن پوره خانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بحث یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي.
وروسته له دې چې په چین کې کورونا ویروس له کبله د مړینې کچه ورځ تر بلې لوړه سوه، خلک اوس د دې ویروس د مخنیوي په برخه کې د پاتې راتلو له کبله پر کمونیست ګوند غوسه دي. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدلی شئ. ورسوت خبرونه د سر موضوع ته: د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د دې پریکړې وروسته خپل کار پیل کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې د مقدماتي کارونو د بشپړېدو خبره کوي او وایي چې د شکایتونو کمیسیون د پریکړې وروسته به د رایو د بیا شمیرنې لړۍ پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې همدوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کړه شوی. پردیس خبرونه ته شرغله
ډیره مننه فریبا جان. په داسې حال کې چې د شکایتو خپلواک کمیسیون د خپلو پریکړو د ټاکل شوې نیټې څخه درې ورځې تیرې شوې، خو یاد کمیسیون لا هم خپل وروستۍ پریکړه په رسمي ډول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. خو تازه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویاندې زرمینه حقچو د نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نن ورځې تر پایه به د شکایتونو کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړي. هغه وایي
فیصله
که ما ابلاغ کردیم بعضی مقدمات فیصله چې موږ ابلاغ کړی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مستولي، نن به ټول مکتوبونه او اړوند مواد په ټولیز ډول د دې ورځې تر پایه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون چې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ خپل یو شمیر پریکړې وکړې، په حقیقت کې هم د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وی چې د میزان پر شپږمه کارول شوې. د شکایتونو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,000 رایو څخه چې ټاکلې نیټې څخه وروسته کارول شوې 15% رایې به ځانګړي تفتیش ته ځي. د کمیسیون د پریکړې په اساس کده ځنګړو د کمیسیون د پریکړې په اساس کده ځنګړي تفتیش په لړ کې 15% رای معتبر وګڼل شي، ټول 1,200 رای او 12 رای به معتبر وګڼل شي. هغه معیارونه چې د دې رای د معتبر کېدو لپاره ځنګړي شوي، د بایومیټریک معلوماتو شتون، د رای د ثبت کتاب او د رای د نتایج پاڼو موجودیت دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان علي احمد حق پرس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د شکایتونو کمیسیون پریکړه وروسته به خپل عملی اقدامات ډیر ژر پیل کړي. هغه وایي
افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه په کوم ورځ چې د شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون متواتی په کانفرنس د هغه وروسته خطر وسته پرې کمیشن خپل چمتووالی نیولې دی او په دې برخه کې د دوی ټول فیصله دغه څخه ډاونلوډ شوی د ویب سټ څخه او د تحلیل تدی کمیټې خپل کار را پیل کړی. خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سر ته رسیدلی دي او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته رسیدګي د کمیشن فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګي د کمیشن د فیصله مطابق وشماري تفتیش پیل.
د انتخاباتو کمیسیون په داسې حال کې چې د شکایتونو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل وروستۍ پریکړه نه ده استولې، خو د انتخاباتو کمیسیون د تحلیل برخې خپل مقدماتي کارونه په دې برخه کې پیل کړي دي. د انتخاباتو کمیسیون مني چې دواړو کمیسیونونو کارونه په ځینو برخو کې شاته پاتې دي. بله فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم خاطر پردیس. دوستانو و موردل چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون نن خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استوي. دوه کمیسیونونه ولې خپل کارونه په خپل وخت نه ترسره کوي او د نن ورځې پریکړه آیا په وخت؟ بیا هم زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده. په ګډه به وورو.
شکایت کمیسیون دا ځل بیا هم خپل د پریکړو په تطبیق کې ځان راوسته او یو ورځ خو باندې پریکړو څخه او د پایلو شریکولو سره چې خلکو سره د دې کانفرنس کې شریک کړي اختلافات هم خپل منځ درلود. نو اندېښنې زیاتوي چې ولې بل هغه د پروسه دومره ځنډول کېږي او دوی د خپل پریکړو په تطبیق کې پاتې راځي. نو که چېرته دوی ونه توانېږي نن خپله پریکړه روښانه ډول باندې څه باید وشي او کوم ځایونو کې د کمیسیون شریک کړي، نو دا به د پروسې لپاره خپله هم د تاخیر بس کې یو مشکل وي او هم به د ټکټونو لپاره نوې بهانې جوړې شي چې بیا سبا ته دا پروسه چې زرته زره باید هغه فیصلې تطبیق شي تر څو خلک له دغه جنجال نه خلاص دریز دغه د ټاکنو په اړه باندې ولري.
رشید صاحب، څه فکر کوئ دغه ځنډ د دې ځنډ اصلي عوامل څه دي؟ ولې دغه ځنډ رامنځته شو؟ بالاخره دا د څه شي ښکارندوی کوي؟
کوم ورځ چې شکایت کمیسیون په کانفرنس کې پریکړې خلکو سره صحیح کړلې، دوی چې ځي سبا ته راځي هر یو بیا د اختلاف لپاره یو ټکی پیدا کړی وو چې پریکړه کړي شریکانو خپلې پریکړې سره کړې دي. اما یو ورځ وروسته بیا هم راځي سره وایي چې ورنه موږ اشتباه کړې یا په دې کې اشتباه شوې ده. نو یو ورځ دوی په خپل اختلافات کې تقریبا تیره کړه. اصلي دلیل دا چې د تخنیکي اړخ نه کړه دغه پروسه د سیاسي اړخ ته کېږي او هیله مند چې کمیشنران پدې پوښتنه چې خلک دغه موضوع سره ډېر اساس دي.
یعنی څه فکر کوي ک دغه وضعیت په همدغه ډول باندې روان وي راتلونکي ته یا هغه مشخصه نیو نتیجه چې افغانانو ته وړاندې شي هغه د څومره هیله مندي شته؟
زه هیله مند چې د موږ مسولین د کډوال کمیشنر پدې پوښتنه چې افغانستان دغه ټاکنو اصله هم کده چې ډېر متضرر شي او هم کده چې څه وضعیت وکړي شي دلته د خلکو رایو څه چې دي هغه ته باید درناوی وشي. اساسا دغه چې موږ تاسو دغه پروسه یا یې سره قوي کړو یا د چا په فرمایش باندې کته پورته کړو. زه زر به دغه پروسه په هلته ورسي چې تخنیکي اړخ باید قوي شي شفافیت رامنځته شي. نه خاصه دوی په نظر شکل مختلف چې هماغه ده چې دا پروسه بیا څومره ډېر هغه کړکېچ حالت کې ده او اساس پړاو کې ده د بل سیاسي لپاره لاره مسایلې هغوی به پرېکړه کوي نه تخنیکي بحث لکه 2014 کال غوندې.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا جریوي مشر یوسف رشیدو.
آزادی رادیو لوونه تروو
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تروو بجو پرمنځنۍ صفه د غلس اشپرنوي او د اف ام پر سره شهر پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریدلای سي. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځ پانو ته چې نن یې د نور مسایلو ترڅنګ په د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. رحمت الله افغان د ورځ پانو ته کتنه کړې ده.
ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي. وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلی هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي، د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پړه به پر وګوي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو پوینه د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي، او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي، په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي، نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی، او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابت کړه. د سر مقالې په پای کې راغلي دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي، نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په چین کې خلک په کمونیست ګوند په قهر دي چې له هغه ډاکټر سره یې بد چلند کړی چې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری یې ورکړی و. په چین کې په دې ویروسو د اخته شویو کسانو او دغه راز مړو شمیر مخ په ډېرېدو دی. زما همکار عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی ده، دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، خبرونې ته شرح کړئ.
مننه.
په دې اړه وروستي معلومات څه دي کله اورېدونکو سره شریکوي؟
ډېره زیاته مننه فریبا جانې. چین نن سهار اعلان وکړ چې په دې هېواد کې د کرونا په ویروسو تر اوسه پورې 22 تنه مړه شوي دي، او 4,15,46 نور په دې ویروسو اخته شوي دي. خلک اوس په کمونیست ګوند پوقار دي. په پیکنګ کې د امریکا سفارت نن وویل چې یو امریکایي د چین په ووهان ښار کې د کرونا په ویروسو مړ شوی دی. ویل شوي دي چې د دغه امریکایي عمر 60 کاله و. همداراز جاپان ویلي چې یو تبعی چې په دې ویروسو اخته و مړ شوی دی. تصادفا د جاپاني عمر هم 60 کاله ښودل شوی دی. جاپان پرون ویلي و چې په ستره قرنطین کړې بیړۍ کې تر اوسه پورې 60 تنه په کرونا ویروس اخته شوي دي. په جاپاني بیړۍ کې په کرونا ویروس سو د 60 تنو د اخته کېدو له تایید مخکې بیړۍ چې 3,000 تنه پکې سپارول توکیو ته نږدې د یوکوهاما بندر ته ورسول شو. د جاپان صدر اعظم شینزو بی ویلی دی چې په بل ډول لوی بیړۍ یا کروز کې به هیڅ بهرنۍ پرې نشتی. دا بیری د چین له هانګ کانګ څخه د جاپان او کیناوا ته روانه ده. لږ تر لږه څلور نوري بیری چې دوی د نورو هیوادونو او دوی جاپانی دي د شمال له لوري د جاپان خواته روان دي. د ناروغي چې لومړی د چین په اوهان ښار کې خبره شوه په درسته نړۍ کې خلک اندیشمن کړي دي. د ریوټرز خبري اژانس د تازه راپور له مخې اوس په وبش هیوادونو کې درې سوه شل تنه په دې ویروس اخته دي. یا لږ تر لږه تر اوسه همدومره کسان په وبش هیوادونو کې تشخیص شوي چې د کورونا په ویروس اخته دي.
بله، ترانسپ تاسو په پیل کې ویل چې په چین کې خلک کمونست ګوند ته په غوسه شوي دي، نو دا مو نه ویل چې د خلکو د غوسې دلیل څه دی؟ ولې؟
بله مننه. خلک په دې په قار دي چې کمونست ګوند له هغه ډاکټر سره ښه برخورد ونه کړ او وی ګواښه چې په لومړي سر کې د دې ویروس د خطر پاره خبرداري ورکړی وو. دوی وایي چې که د دغه ډاکټر خبرداري جدي ګڼل شوی وای شای ناروغي دومره نه وای خبره شوی. هغه د دسمبر په میاشت کې خبرداري ورکړی وو چې د هوبی ولایت په اوهان کې دا ویروس پیدا شوی دی. د ډاکټر په خپل هم د ډاکټر په خپل هم دا و بخشي دا ډاکټر په خپل هم په هم دی ویروس ومړ. هوبی ولایت چې ووهان یې مرکز دی قرنطین شوی، لارې بندې کړی شوي، ښوونځي و هر څه پکې بند دي او دا ویروس له همدغه ځای نه پیل شو او د چین نورو برخو ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته سرایت وکړ. د چین په نورو برخو کې هم د البته د هوبی ولایت په شان نه، خو تر یوه حده پورې محدودیتونه وضع شوي دي چې ناروغي زیاته خپره نه شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم عصمت سران.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په تکرار باندې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا واورئ او خبرونو راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل رحمت افغان څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان بانک په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو د نرخونو ثابت ساتلو لپاره نن 1.5 میلیون ډالر لیلام کړل. د افغانستان بانک ویان شریف الله شګیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې له دغه لیلام نه یې هدف د ملي پروژو د پلي کېدو لپاره په بانکونو کې د افغانیو زیرمه کول او د بیو کنټرول دی. ښاغلی شګیوال زیاته کړه دا چې پراختیا او مالیاتي پروګرامونه په ښه توګه پلي سي، نو حکومت له بازارونو څخه یو اندازه افغانۍ راټولوي تر څو لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه پرې بشپړ کړي. د نوموړي په خبره د افغانستان بانک بهرني اسعار هر وخت د اړتیا پر مهال لیلاموي. د هرات ولایت یو شمیر پانګوال په صنعتي پارکونو کې د زیربنا او ځمکو له لوړېدو شکایت کوي. د هرات ولایت د صنعت او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال په صنعتي پارکونو کې د یو جریب ځمکې بیه 15,000 افغانۍ و، خو اوس یې بیه 10,000 افغانۍ نور هم لوړه شوې ده.
قیمت بسیار نادلانه هست، قیمت بسیار بالا هست و در حقیقت انگیزی توسعه سرمایه گذاری در سرمایه گذارا گرفته
و مطمئنم که در این قسمت تجیده نگارد. خاقل خادم زیاده بی پا سره پا ده غوالت که پانگوانی تا ده پانگوالو لیوالتی اکمه سویده. ده خاقل خادم پوینه ده پانگوالو غختل چه ده خوراکی توکو، ساختمانی محصولاتو، ده موترو ده پرزو، ده مرمرو ده برو ده پروسیس، ده فلزاتو ده ولی کدلو او کرنیزو محصولاتو ده تولیداتو با برخه که پانگوانه وکری. او دا هم دا کابل په بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو څلور اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سترلینګ پوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال دېرش افغانۍ پنځه پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر هندي روپۍ یو زر نوي افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه نوي افغانۍ.
اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د خوست ولایت والی محمد حلیم فدایی په هغه ولایت کې د یو امریکایي وګړي د بدرکه کېدو خبر رد کړ. ښاغلی فدایی وویل چې هغه له کابله بدرکه سوی دی او لا نه ده څرګنده چې خپل ورک سوی که چاته شتولی دی. خو امریکایي چارواکو مخکې یو شمېر غربي رسنیو ته ویلي وو چې یو امریکایي وګړی په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره یوې تړلې ډلې تښتولی دی. یو امریکایي چارواکي اسوشیتد پرس خبري اژانس ته پرون د فبروري پر اوومه ویلي چې په واشنگټن کې پر دې مسله کار کیږي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته دا معلومات داسې یو چارواکي ورکړي چې د خپل رسمي مسولیت له کبله یې باید خپل هویت پټ ساتلی وای. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
په افغانستان کې د تشتول سوی امریکایي وګړي نوم مارک فریډ شودل سوی او دا چې د امریکا د ایلینوی ایالت دی. د اسوسیټډ پرس په حواله دا لنه د څرګنده چې هغه په افغانستان کې د یو کال افغانستانه بل ځای ته لیږدول سوی دی. نیوزویک مجلې چې تېره اونۍ په دې اړه تر ټولو مخکې خبر ورکړ ویلي چې هغه په خوست کې د شهقاني شبکې وسلوالو تښتولی دی. په خوست کې د رپورټونو په حواله اکثر د حقاني شبکه فعالیت لري. خو د خوست والي حلیم فدایي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې خبره نه ده. حلیم فدایي وویل دا وګړی له کابل ورک شوی دی.
امریکایی زمونږ چې کوم لمړنی معلومات دی له کابل نه ورک شوی دی او په دې اړه باندې زمونږ داخلي او خارجي امنیتي او کشفي ارګانونه څېړنه کوي تر څو د دې پیښې هغه نویت څرګند کړي چې دا په خپله ورک شوی، اختطاف شوی، که اختطاف شوی وي، کومې ډلې وړی، چا وړی، دا ټول هغه څه دي چې د څېړنې په نتیجه کې به معلومی.
نیوزویک څرګنده کړې وه چې بېدرکه شوی امریکایي وګړی د امریکا د سمندري ځواکونو یو مخکنی منصبدار دی او اوسمهال یې د امریکا په یوه قراردادي شرکت کې کار کاوه. اسوسیټډ پرس لیکلي چې دا مسله اوس د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې هغه ځانګړې برخه څېړي چې د برمته شوو امریکایي وګړو د خلاصون پر لارو چارو کار کوي. دا ځانګړې اداره د امریکا د مخکني جمهور رئیس باراک اوباما په حکومت کې جوړه شوې وه. کوم امریکایي چارواکي چې د خپل هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط له اسوسیټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر اداره او د امریکا د استخباراتو پر فدرالي اداره اف بی آی بشپړ باور لري او یقین لري چې په دې اړه د نیوزویک راپور سم دی. وسوالو طالبانو اسوسیټډ پرس او شمنور غربي رسنوي ته ویلي چې په اړه یې هیڅ ډول معلومات نه لري. د امریکا خارجه وزارت هم دومره ویلي چې داسې راپور نه رسیدلی او نور تبصره یې نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت له طالبانو سره د سولې د موافقې په اړه په خبرو لګیا دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې مو واوریدل، تر شنه اسمان لاندې پروګرام هر شنبه خبریږي. د نن ورځې په خبرونه کې چې هم دوه ساعتونه د خبرونه ته ځانګړې شوې دي، په لومړي ساعت کې به په افغانستان کې د شهیدانو او معلولینو چارو ته، او په دوهم ساعت کې د انتخاباتو پر چارو باندې غږیږو. تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهی. اوس به ستاسو راغلي پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه اسدالله خبره کوم. پیغام دادی باید د زموږ د کندهار د ولایت تاسیس رپورټ وکړم. زوار دی په ټیکسیانو کې ترافیک ریاست باید د وطن دغه سي دغه وکایتي فیسبوک سره د مخکښ سيټي نکښني دا چې په ازادي سره انسانان سره تخته یی چې څلور د چا په سيټي سره د مخکښ سيټي دوه د مخکښ سيټي کښني د اخی خلک ورته په ازادي دا مو دی خبر رپورټ اپورته کړی د خلکو د دښت په کندهار کې خلک دغه ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیره مننه کوم چې راپور ته کړم. دا نو پیغام د ورپولې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا جی سلام دی زازای اریو بن سوالینه خبري کوم. همون بودغه ول سواله کی د دې میاشت کیږي چې د مکتبیانو تذکری نشته. ټول مکتبیانو ته یې دي چې تذکری ارتي تذکری ته جوړو تذکری نو ترتی. د دې میاشت کیږي چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکری نرتی دی. لوړ پورو چارواکو نه مخایش ده چې زازای اریو بن سواله ته دي مشمونو دي پورا دي تذکری ضرور نه ضرور راشي. و سلام په احترام.
زستان زار خبرې کوم. لوګر ولایت د محمد اغي ول سوالي دي. منګه په محمد اغي ول سوالي د اصل په توګه په سیمه کې دومره واوره سوی ده چې هادي باندې دي، او موږ مریضان او ډاکټرانو ته نسره سوی روختن ته نسره توي په دې هله چې موږ چارواکي دا غواوري او موږ ته لارې خلاصې کې په دې هله چې ما پیغام نشر کې. موږ دلته مریضان دي، لمړې را رسوي شو جاي ته نه مریضان جاي ته رسوي شو په دې هله چې مو ته د لارې خلاص کی د لوګار ولایت مخنن راغی سوالي توبګي تسلیم کړ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو لکه چې وام اوریدل ستاسو پیغام ستاسو نظر څرګندوي د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ ستاسو پیغامونه هر ورځ اخلو او د بیلابیل خبرونو لالارې د اړوند مسولینو پورې رسوو. که بیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې ونی کولای شئ چې زموږ سره یې شریکې کړئ.